پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې روان بهیر بهرنۍ پروژه بولي او وایي چې باید په ملي پروسه بدله شي.
دا پروژه دا پردی پروژه افغانی پروسه بدله کړو، افغانی روان بدل کړو.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنه بیا تازه کړه. نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
دوویش دوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته.
او په نړیوالو مسایلو کې
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې و پرمختللي صنعتي هیوادونه پر روانه سرمشریزه کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورټونو او هم د نړیوالو وبا لپاره د تیاریو پر یو تړون موافقه وکړي.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د میدان وردګ والی له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 وسلوال وژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سید آباد ولسوالۍ کې له یو بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیرش په ازادي رادیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یو کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي وو چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼله چې له دغه بیس څخه تر شاسي
دوی د خپل سلاو مهمات او د شان ټول رئیسدي دي. دا د اکاخیلو یزو پوسټیو نو هغه دوی سید آباد ته راغلي دي.
په عین حال کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتیری چې هغه شمیر ونه شود وسلولو طالبانو ته تسلیم سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتیرو د تسلیمېدو خبر مانی خو د میدان وردګ چارواکي دا ادعا ردوي. د وسو ولسم پامیر قلو اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلولو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قلو اردو لخوا پرون یک شنبه ناوخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یو سر ګروپ په ګډون 14 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د خبر پاڼې لمخې د دغو هوایي عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړی سی ودی. پامیر قل اردو د غرزوی چی په دغو عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښته. طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د ملي دفاع وزارت په کندوز کې د وسلولو طالبانو پر یو زندان د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 200 وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي دغه عملیات تیر شپه د کندوز ښار په قوشتې پاکې سوي چې په نتیجه کې د 200 وسلولو طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ 8 تنه نور نیول سوي دي. د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له زندانه د 500 کسانو د خوشې کېدو خبر هم ورکول شوی دی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. تیر اونۍ د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم د طالبانو له یو زندانه د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 140 بندیانو د خوشې کېدو راپور ورکول شوی و. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغو دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یو اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدی نژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي و خو دغه هیواد شورای نگهبان له تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دای به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. ټاکل شوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14 د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کې لري چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر دیرشمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې ویل د پراتلونکو دوه اونیو کې په جنیف کې ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګند کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نه سو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼې د تیرې جمعې پر ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبری یا انټرنیټي حملو تر څنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم وایي دی غواړي چې د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 پر روانه سرمشریزه کې د کووینونس ضد واکسین د پاسپورټونو په اړه هم یو موافقه وسی. بورس جانسن پرون یکشنبه د کاناډا له CBC نشراتي ارګان سره په مرکه کې وویل چې هیله من دی په دې سرمشریزه کې د کورونا وایرس د وبا په اړه د چمتووالي یو تړون هم وسی. بریتانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلی دی، خو د واکسین پر مختللي کمپاین یې د کورونا وایرس پیښې کمې کړې او د کاروبارونو د بیرته پرانیستلو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. په پام کې ده د او لویو صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11 تر 14 په انګلستان کې سره راغونډ سي. د دغو هیوادونو په ډله کې د بریتانیا ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایټالیا شامل دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د خطلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشا وژل سوي دي. دغو روسی ملیشاو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله. د حکومت یو ویان انګ ماکسیم کازاګي پرون د فرانسې خبري اجنس ته ویلي درې روسی متحدان او د مرکزی افریقا دوه پولیس په پیښه کې وژل سوي دي. د مرکزی افریقا 15 نور امنیتی پوځیان په پیښه کې چې تیره جمعه سوي ټپیان سوي دي. روسیا له دغه هیواد سره چې غنی منابع لري د یاغي ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. د بیلاروس چارواکو د هروتنا ټکی لایف په نوم د یوې خپلواکې آنلاین خبري شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. د هروتنا ښار پولیسو پرون په ویلامه کې وویل دغه آنلاین شبکې داسې مطالب خپره کړي و چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکسی شوتا تر پښتنو ګرویژنو وروسته خوشی کړی سو. د هرودنا ښار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو په خپرولو مقصر ګڼلی او جریمه کړی وو. او ټیسلا کمپنی چې د برېښنایي موټرو مخکشه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د CNBC راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکو مرستیالانی ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکو ته خبرداري ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه پام په بل ووري. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بی چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداري ورکړل سو.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. د همدې خبری مجلې په دوام کې قدر من اوریدونکو راپورونه خبرو او په دوهمه نیمه کې یعنی له 12:30 تر 1 بجې پورې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې پروګرام کې به یعنی په نننی اونیز بحث کې به د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا او د سولې پر بهیر د هغې پر اغیزو خبرې وکړو. خو له هغه مخکې د هم د خبرونې لومړی راپور. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې اوسنۍ خبرې بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا بهیر ملي نشي په هیواد کې سوله نشي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. په همدې حال کې تمه ده چې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي له یو اوږده ځنډ وروسته سبا بیرته دوحې ته ستنه شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته کښېني. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سولې اوسنۍ روانې خبرې بهرنۍ پروژه ده. خغلی کرزی چې نن یې د دوشنبې په ورځ کابل کې د افغانستان د سولې پروسې د اغېزمندیو پېژندنه تر عنوان لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، وویل تر هغه چې د سولې بهرنۍ پروژه پر ملي پروسه بدله نشي افغانستان کې سوله نشي راتلی.
افغانستان خلکو خویندو ورونو، د طالبان اسلامي تحریک او هغه کسان چې ځان جمهوریت بولي، چې دا پروسه ملي کو او افغانیه کو، دا پردۍ پروژه په افغاني پروسه بدله کو، په افغاني روند بدل کو. موږ به بیا ژر تر ژره د سولې خاوندان شو او بیا خپل عزم او استقلالیت هم د افسرګانو سره
حمید کرزی دغه شان افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پیل کړي او دا ډول خبرې به پایله هم ولري. حمید کرزی داسې مهال په کور دننه د سولې خبرو پیل د دې بهیر د ملي کېدو دلیل ګڼي چې تمدا کابل ته د افغانستان د مرکچي پلاوي راستانه شوي غړي سبا د سه‌شنبې په ورځ دوحې ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي د حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا له مشرانو، سیاسي رهبرانو او د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره لیدلي او د سولې خبرو د دوام په اړه لازمې مشورې کړي دي. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل افغان مرکچي پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته ستنېږي.
د ټیم نور غړي به ژر دوی سره یو ځای شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورځي، تر څو پورې چې له هغه ځایه چې درېدلې وه بیرته یې شروع کړي.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاوي په تیر کوچني اختر کې سره ناست وو او پرېکړه یې کړې وه چې سولې خبرو ته به دوام ورکړي، خو هغه هیله چې له دې خبرو وه تر اوسه نه ده ترلاسه شوې. په دوحه کې د سولې خبرو لومړی پړاو د تیر 2020 کال د سپتمبر په 12 پیل شو. دواړو لوریو هڅه وکړه چې په دې خبرو کې د غونډو د دوام په اړه یو شمېر اصول ومني او دې ناستوي پایله هم ورکړه. خو د سولې دویم پړاو خبرې چې د تیر 1399 کال د مرغومي په 14 پیل شوې او مهم بحث یې د سولې خبرو د اجنډا جوړول وو، لا هم افغان مرکزي او طالب پلاوي په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. هغه ټکی چې د دې خبرو د دوام په اړه اندېښنې او نیوکې هم راپورته کړي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي دا ټولنه به د افغانستان په څنګ کې ودرېږي او د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. اروپایي ټولنه دا ژمنه داسې مهال کوي چې ټاکل شوې سبا سه‌شنبې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا ولسمشر اشرف غنی وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپایي ټولنې د دوامداره همکارۍ ډاټ اروپایي پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه یې پرون په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې ورکړی دی.
په داسې حال کې چې ځواکونه وزي زموږ نیت پاتې کېدل دي. زموږ پالیسي نه ده بدله شوې، زموږ ماموریت نه دی بدل شوی، له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله شوې، خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. موږ دې ته اړتیا لرو چې دا مسئله یقیني کړو چې له دغو بدلونونو سره ځان عیار کړو تر څو وکولی شو خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړو او په یو څه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سه‌شنبې د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د پورتګال له صدراعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او وویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووزي. د ناتو نور غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل دې هېواده ووزي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي، د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او وویل
و سوله افغانستان ته ضروری دی، یو پاکستان سره سوله، بل طالبانو سره سوله، یو له بل نه بیل کی او دلته ضرورت دی چې یو مشترک ضد باندې راشو. که خدای ناکه در افغانستان او خورید، این کشور در طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی‌ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو تر څنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه یې سره کرښه یاده کړې. خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په فراه ولایت کې د شاتو تولید د دې ولایت پانګوال په یاده برخه کې پانګونې ته لیواله کړې دي. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو مالداري رئیس عبدالمنان متین نن ازادي راډیو ته وویل یوازې د 14 کال پیل په فراه کې په دې برخه کې 225 کسانو پانګونه کړې ده. د نوموړي په خبره په تېر 1999 کال کې په دغه ولایت کې شاوخوا 10 میټریک تنه شات تولید شوي دي. دی وایي ګرمه هوا د پراخو کرنیزو ځمکو او باغونو شتون په دې ولایت کې د شاتو د تولید لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د فراه ولایت د کرنې د معلوماتو پر بنسټ اوس سلګونه کسان په دغه ولایت کې د شاتو د تولید په کاروبار بوختي او دوی شاوخوا 215 میرمنو ته هم په دې برخه کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې سږکال د بېلابېلو بوټو 850 نندارېزې کروندې جوړوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا د غنمو، شولو، کنځلو، زغرو، سویابینو او لمرګلو کروندې دي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه نندارېزو کروندو د جوړېدو په هدف 850 بزګرانو ته په وړیا ډول د غنمو تخم، کیمیاوي سره، د ناروغیو او آفتونو ضد درمل ویشل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه نندارېزو کروندو د جوړولو لګښت څه باندې 3 میلیون افغانۍ ترسیږي چې وزارت یې ورکوي. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې د پروګرام له لورې د غور ولایت د فیروزکول ولسوالۍ په مدرسه او د هنه چرمنتون کلیو کې د اوبو رسولو دوه شبکې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د دې وزارت ویان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروژو په تطبیق سره 900 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. د ښاغلي آژن په خبره د اوبو رسولو په یاد جوړو شویو دوه شبکو باندې مجموعاً 12.1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د افغانستان د حکومت له بودیجی ورکول شوې دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 43 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې و پر مختللي صنعتي هیوادونه یا جی او ډله په خپل روانه سرمشریزه کې د کووید 19 پر ضد د واکسین د پاسپورتونو او همدارس د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پر یو تړون موافقه وکړي. برتانیا چې کورونا وایروس ډیره ځپلې، د دې وایروس پر وړاندې د واکسین د یو بریالي کمپاین په نتیجه کې توانېدلې چې ډیری اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي. دا هم د موضوع نور جزئیات.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کاناډا له سی بی سی نشراتي شبکې سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوې وویل چې دی غواړي اولوی صنعتي هیوادونه یا جی او په راروانه سرمشریزه کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورټونو او د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پر یو تړون موافقه وکړي. هغه وویل د جی او د سرمشریزې په سطحه باید په دې اړه چې سفر او پاسپورټونه په څه ډول تنظیم کېدی شي یو ډول توافق ترلاسه شي. بریتانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلې ده، خو د واکسین پرمختللي کمپاین د کورونا وایروس پیښې کمې کړي او د کاروبارونو د بیرته پرانیستل کېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. بوریس جانسن وویل دغې وبا وښوده چې په نړۍ کې همکاري په څه ډول له منځه لاړه او هر هیواد په یوازې توګه هڅه کوله چې د دغې وبا په وړاندې د خوندیتوب لپاره ځان ته وسایل او واکسینونه راونیسي. نوموړي زیاته کړه په عین حال کې هیوادونو په ملي سطحه قرنطینونه او ټول بندونه ولګول او د اکمالاتو نړیوال زنځیرونه ګډوډ شول. جانسن وویل د ده په باور اوس موږ ته پکار ده چې د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو یو نړیوال تړون ولرو. هغه زیاته کړه موږ دې ته اړتیا لرو چې داسې اصول او مقررات رامنځته کړو چې د پولو ترمنځ د اکمالاتو بهیر مختل نه شي او په دې توګه د هغو شیانو لپاره چې موږ په راتلونکي کې پورې تړلي یو د انتقال زنځیرونه ډاډمن کړو. د بریتانیا صدر اعظم همدارنګه وویل چې دا مهمه ده چې پرمختللي هیوادونه له لږ عاید لرونکو هیوادونو سره واکسین شریک کړي. هغه زیاته کړه تر هغو هیڅوک نشي خوندي کېدی چې ټول خوندي شوي نه وي. په پام کې د دې وو لویو صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11 نه تر 14 پورې په انګلستان کې سره راغون شي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د بریتانیا تر څنګ د امریکا متحده ایالات، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایټالیا شامل دي.
نن د می یو دیرشمه ده چې د تنباکو د کارولو د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په کلنی ډول 21% مړینې د تنباکو د کارولو له کبله ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې هڅه کېږي سږ کال د بېلابېلو لارو نه په ګټې اخیستنې سره 100 میلیونه کسان د تنباکو کارول پرېږدي. د دې سازمان د شمیرنو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یوه ثانیه کې یو تن د دخانیاتو د کارولو له کبله مړ کیږي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول تمباکو لرونکو توکو ته اسانه او ارزانه لاسرسی ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کمه او آن نه پاملرنه او د بېسوادۍ پراخه کچه خای نور لاملونه وي چې په دې هیواد کې د تمباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اڅېړنې ښیي چې د دې هیواد له ټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداری ورکوي چې د تنباکو په ځانګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مسؤل حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ارقام او عادت چې سټپ سروې موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تمباکو استعمالوي چې د 14.2% نارینه او 2.6% ښځینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا دی کم عمر په کسانو کې دي. تمباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تمباکو د استعمال له امله رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تمباکو لرونکي نشه یي توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، ښوونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې له لارې هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې خلک د تمباکو له کارولو منع کړي او له امله یې د راپیدا کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله همدرد چې 40 کاله سیګریټ استعمال کړي وایي بیخي زیاتې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې وي، خو د ده په خبره له تیرو 3 کلونو راهیسې دغه عمل ته نه ویلي اوس ژوند په خوښۍ تیریږي.
40 کاله دغه صفه او شه 20 کاله بم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه وروسته م دی سکل هو اوس چې نصار او سیګریټ دواړه پرېښي د الله رحم دی. انشاءالله اوس اقتصادي وضع هم ښه ده، هغه وخت اقتصادي وضع هم خراب او مزدوري به م کوله، زیړي به م کوله، نصار سیګریټ به م پرې اخیستل، نور ذہنی ٹینشن رہتا زیت ہو آسبی تکلیف زیت ہو کار براتا ہو پروجہ کے پتا اللہ پزل بالکل خی ادم مشکل ہم نشتہ رہے چم نشتہ جی کسل بسل کے برابر
دا کابل دا متادین و درختون پخوانے رئیس شاپور یوسف باور لری چھے دا روک دے دو لمڑنے پیل دا تمباکو استعمال دے
دا سکرٹ استعمال اوال دا دخانیات بانسد کسوک سکرٹ استعمال اوی کولیشی چھے چار سو نور مخدره مواد استعمال کلی سوک چه دخانیات استعمال اوی دا تنفسی امراض و سبب امدغ دخانیات دی دا سرطانی امراض و سبب امدغ دخانیات دی
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لګ تر لګه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ، پان، قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یوه ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مې یو دیرشمه له تمباکو د ګټې نه خستلو نړیوال ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پریښودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې نمانځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کرونا وایرس ګواښ لا زیاتوي. باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي سوله په افغانستان کې په درواغو نشي ټینګېدلی. د سرمقالې لیکوال لیکلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له جمهور رئیس غني او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره له لیدنې وروسته د ځینو مسایلو پرده پورته کړې چې ظاهرا افغانان له ډېرو مسایلو بې خبره پاتې. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي په استانبول ناسته کې د یوې واحدې طرحې سره تګ، د انتقالي حکومت او د یوې باصلاحیته شورا جوړول، د ټولو طالب او حزب اسلامي بندیانو خوشي کېدل او اوربند کول هغه څه دي چې حکمتیار د جمهور رئیس غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره د بحث مهم موارد یادوي. د سرمقالې د لیکوال له قوله د حکمتیار څرګندونو ته په کتو سره ښکاري چې د حکومت دننه د نظر ژور اختلاف شته. لیکوال وړاندې لیکي د شنبې په ورځ د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل چې د دولت عالي شورا به یوازې د سولې په برخه کې فعالیت لري، خو اوس حکمتیار د دې شورا په اړه بل څه وایي. هغه وایي دا شورا به په ټولو مسایلو کې د پرېکړې مهم ادرس وي. د مقالې په پای کې راغلي که حکومتي چارواکي رښتیا وایي نو سیاسي رهبران ولې د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي، او که سیاسي رهبران رښتیا وایي نو حکومتي چارواکي ولې د سولې اړوند ناسم خبرونه خلکو ته اوروي. افغانستان ورځپاڼې بیا د ښاغلي حکمتیار په وروستۍ څرګندونو د نیوکې په توګه لیکلي د حزب اسلامي مشر له سیاسي موضوعاتو سره ډېر عادي چلند کوي او دی د هغه په علمیت او د مسایلو په اړه کمه پوهه بللې. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا سمه ده چې حکمتیار په تېرو دوو لسیزو کې په جګړه کې پاتې شوی، خو اوس چې د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه څرګندونې کوي او د مهمو مسایلو سره په ډېر عادي لهجه مخ ته ځي، یا خو حالات د کابو کېدو په حال کې دي او یا هم ښاغلی حکمتیار د معلوماتو له کمښت سره مخ دی. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې ښاغلی حکمتیار دې په دې پوه شي چې اوس افغانستان یو اساسي قانون او بیداره ولس لري او هیڅکله هم هغه ډول نظامونه نشي راتلی چې د خلکو غوښتنې او ارزښتونه په پام کې ونه نیول شي. او اصلاح ورځپاڼې په هیواد کې د کرونا وایرس درېیمې څپې چټکې خپرېدا ته په اشاره سره لیکلي اوس په افغانستان کې کرونا یوه جدي اندېښنه ده. سرمقالې لیکونکي وړاندې لیکلي که څه هم واکسین د دې وایرس مخه نیسي، خو په افغانستان کې باید د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وشي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د کرونا درېیمې څپې په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې خلک د دې وایرس د لومړۍ څپې په پرتله دا ځلې له دې وایرس سره سطحي چلند کوي. د سرمقالې لیکوال په حکومت نیوکه کړې چې د درېیمې څپې لپاره یې لازم اقدامات نه دي کړي. د هوټلونو، تعلیمي او تحصیلي بنسټونو رخصتول دا چاره نه شي کابو کولای څو په دې اړه جدي اقدامات ونه شي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو او نیز بس 15 دقیقې پیلېږي، خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي، خو مخکې له دې چې تاسو ته د خبرونو لنډیز اجمل اند وړاندې کړي ستاسو پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
د لغمان د ولایت د کرګی ولسوالۍ د کشمون د کریې نه خبرې کوم تاسو سره. زمونږ د کریې ډېر امن ده، نه طالب ده نه بل وسله والا شته، ډېر امن امنیت ده. خو زمونږ د حکومت خپل بالکل فارمالونه نشته، نه راځي، نه کلینک صحیح ده، نه مکتبونه صحیح دي. هېڅ هلته حکومت مونږ ته بالکل ګټه نه دی رسېدلې. اپلو ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي زمونږ کشمون غر باندې اوړي، اپلو همدغه زمونږ لاره ډېر امنیت ده، خو پاملرنه هېڅ حکومت مونږ پلو نه کوي. امن امنیت ده هېڅ خبره نشته. مونږ نه حکومت نه خیله کوو چې مونږ له پاملرنه وکړي. یو غرنۍ سیمه ده، کلینک دی راوسته دي، مکتب دی راوړي، سرکونه راته جوړ کړي، او دغه ډېر استونه لرو. وسلام
شکایت او درشنه دی لوګر لوان څخه د دایله د چټدا د شروع کې موږ ته خپایو او ازادي راډیو مننه چې د پیغامونو نشروي سرکاوک په سلامونه وایم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مننه چې ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو چې به وروسته د 25 دقیقې اونیز بس لپاره اجمل اند په سټوډیو کې راسره دی، خو له هغه مخکې بیا هم اند صاحب ته بلنه ورکوم چې د خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې وسنۍ خبرې بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا بهیر ملي نشي سوله نشي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. د ملي دفاع وزارت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر یو زندان د کومندوز واک په عملیاتو کې د 12 طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د عملیات تیر شپه د کندوز ښار په یو سیمه کې شوي چې په ادعا یې 12 وسلوال طالبانو د وژل کېدو تر څنګ 8 تنه نور نیول شوي. د برتانیا صدر اعظم وایي د غواړي چې د وولو یو صنعتي هیوادونو یا G7 پر روانه سرمشریزه کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورټونو په اړه هم یو موافقه وشي څو خلکو ته تګراته اسان شي. د بیلاروس چارواکو د هرود ناتکی لایف په نوم د یوې خپلواکې آنلاین خبری شبکې مسؤول چلوونکی الکسی شوتا د لنډ شپې لپاره ونیو. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د ختلو پیخه کې دوه پولیس او درې روسي ملیشه وژل شوي. دغه روسي ملیشو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه دوستانو، په 25 دقیقې بحث کې مو بیا هم اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ په تیرو شلو کلونو کې اړیکې تل ترنګلتیاو سره ملې وي. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې پرله پسې پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او هغوی ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړی. پاکستاني چارواکو که څه هم په څرګنده دا تورونه رد کړي، خو له طالبانو سره یې په یو ډول خپلې اړیکې منلې. طالبانو هم نه ده منلې چې پاکستان یې ملاتړ کوي. اوس چې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو په بشپړه وتلو پیل شوی، د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا کله یوې خوا ډیپلوماټیکي ناستې او غونډې تودې دي، له بلې خوا یې ترمنځ ناندریو هم زور اخیستی. په وروستیو کې د پاکستان په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب څرګندونو د پاکستاني چارواکو تند غبرګونونه راوپارول. اسلام آباد کې افغان سفیر ته اعتراض وکړ. داسې رپورټونه هم خپاره شول چې پاکستاني چارواکو د افغانستان ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په رسمي راکړه ورکړه بندیز لګولې. افغان ولسمشر په کابل پانتون کې یو لیکچر کې یو ځل بیا له پاکستان سره سوله هماغومره مهمه وبلله لکه طالبانو سره. د ښاغلي غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان په تړاو وویل چې د دې پر ځای چې له موږ سره اړیکې پرې کړي، پاکستان دې د ترهګرو سره اړیکې غوڅې کړي. آیا افغانستان د پاکستان له همکارۍ بشپړ نهیلی شوی؟ پاکستان د سولې پر روان بهیر کې له افغانستان څه غواړي؟ د دواړو هیوادونو ترمنځ څومره په سوله کې د ژوند امکان شته؟ په دې موضوعاتو د بحث لپاره را سره په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورځنګ مشر او د نړیوالو اړیکو شنونکي نجیب آزاد او اسلام آباد کې د مشل راډیو خبریال طاهر خان ملګری دي. دواړو ته خرغلاست وایم. خبرونه ته ستړی مشي طاهر خان صاحب، له تاسو نه به پایل وکړو. په اسلام آباد کې د مهال د افغانستان د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه عمومي نظر او عمومي هغه فکر څه ډول دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمته او اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې پاکستان دا وخت د افغانستان د حکومت او د مشرانو نه ډیر خفه ښکاري. په ځانګړې توګه د ساسو اشاره وکړه د حمدالله محب تازه څرګندونو ته، او بیا پاکستانیانو سره مونږ خبره کړې وه. دوی دا اوس وایي چې حمدالله محب دغه څرګندونې د اختر په ورځ هم کړې، خو په دغه اړه باندې چې کله د پاکستان رسمن احتجاج هم شو، سفیر هم هغه طلب کړی شو د بهرنیو چارو وزارت ته، نو د افغانستان نور مشرانو هم د هغه په ځینې الفاظو باندې ټکو باندې چې یو ټکی تاسو به هم اورېدلی وي، محب دا خبره وړاندې کړې وه چې هیره منډۍ لفظ هغه استعمالوي، او هیره منډۍ خو معنا دا ده چې ټول پاکستان سره ته یاد کې، نو خلق خوبه یو بل معنی ضرور واخلی، پاکستان نوم واخلی، هیڅ مشکل نشته. پاکستان مشران د افغانستان یادی او د غوی ګیلی او شکایت پر ځای به هم وی، او هغه ته حکم نه چاري خپل څرګندونه وکړي. لیکن کله چې الفاظ داس استعمال شي د یو هیواد لپاره یا د یو قام لپاره، د پنجاب لپاره، بل لپاره، بل لپاره، نو خلک هغه باندې ضرور یو د قهر ډک یو خبرګون ضرور راځي. او نو بیا یو خدغه بیان، او بیا روستو د افغانستان د مشرانو د محب د بیان په اړه باندې سنوي، نو دلته د افغان شاه او افغان ګور افغان باندې چې بیا رسمن خو پاکستان دی شیا نه وي، تخکاریم نه وي، رسنۍ سره نه شریکي، لیکن د سې کارونه بیا د پاکستان د خوا ضرور کیږي. دا سې ګامونه، دا سې فیصلې چې هغه خو حکومت د افغانستان کې هیڅ نقصان نه رسي، لیکن هغه بیا عام ولست ضرور جان رسي. اوس په تفصیل به خبر کوم، دغه چې ځنه وخت کې رسمي شیان نه وي، لیکن نن سبا تاسو ګورئ چې د تورخمدار بند ده او خلکو ته مشکل دی، او هلته چې کوم افغان معتلین دي په زرګونو پاکستان کې سبق وي هغه طرف ته پاتې دي، نو پاکستان اوس تور دا نه خلاصي.
مننه طاهر خان صاحب، مننه طاهر خان صاحب. راسره اوس بیرته در ترازو وړاندې په دې شیانو باندې بحث کوو چې د دې شیانو نتایج به اخر سره وزي. نجیب آزاد راسره دی په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورځنګ مشر دی، د نړیوالو اړیکو شنون کې دی، د پانتون استاد پاتې شوی دی. آزاد صاحب، د طاهر خان صاحب خبرې مو واورېدلې. دا راته وایي چې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې، د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار وروستۍ څرګندونې د پاکستان په تړاو، همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پاکستان په تړاو باندې که څه هم ژبه یې هسې نه وه، خو څو ځلې ویلي چې پاکستان ته دوه لارې پاتې دي، یا له موږ سره سوله یا جنګ. همدا یې ویلي دي چې موږ ته د طالبانو سره او له پاکستان سره دوه جلا سولې پکار دي. تاسو اول دغه څرګندونې له ډیپلوماټیکو پلوه څنګه بولئ؟ آیا درستې څرګندونې دي؟ او دویم دا چې په دې کې څومره دا درکوي چې افغان چارواکي نور په بشپړه توګه د پاکستان له همکارۍ نه هیلي دي؟
سلامونه درنښت. لومړی به د دې ځای فایل کو چې د افغان چارواکو څرګندونې څومره پر واقعیتونو ولاړې دي. دا یوازې افغان دولت یا د افغان دولت لوړ پوړي چارواکي، افغان ولس او نړیوال نه دي، بلکې د پاکستان چارواکو په خوار وا په 2011 کې زموږ پیادي د پاکستان د هغه وخت ولس مشر اولو رئیس جنرال مشرف د یو هندۍ رسنۍ سره ډیر واضح ویل چې طالبان د دې اولادونه دي، د بچی دی هغه روزل کیږي او د دې د کاخه لپاره جنګیږي. همدارنګه د پاکستان خواني سفیر په امریکا کې حسین افغانی خوار وا دا ویلي دي، منلي دي، اسناد وړاندې کړي په خپل کتابونو کې، په لاسته کې په خبرو کې، چې پاکستان تل په افغانستان کې د شخړې لپاره طالبان تمویلوي، د یو روزنه کوي او یو ته تجهیزات برابروي. زموږ دا هم په یاد دي چې حمید ګل څه ویل، زموږ دا هم په یاد دي چې په 2011 کې وسنی لومړی وزیر ښاغلی عمران خان هم د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو ټپیان د فروختون کې شوغت خانم کې صداوی کیږي. او زموږ بیا دا هم په یاد دي چې څاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو مشران چې پاکستان ته راغلي وو، هغه ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره شو، تاسو به هم لیدلی چې ملا برادر خپل وایي چې د پاکستان ډیر منندوی دي، د دې مشرانو صداوی په پاکستان کې دي، د پاکستان د وچېدو د امکانات د تور کړی دي او په هر برخه کې د سره همکار دی. نو تر دې
پښتنه دا ده چې مثلا بل اخر خو یو جوړ جاړی تھا یو راکړی ورکړی تھا ارتیا ده د افغان چارواکو دغه ډول دریز تفاهم سره سمرسته کولای شي فکر کوي.
هم دې سره تم هم دې خبر ته وساتلم پر دغه سي رسنی سټیج په ولسی سټیج د شاغلی محب الفاظ البته سم نه و نه ایجابي ته کله ډیپلوماټیک ادرس نه وی کله چې د ډیپلوماټیکو لارو ناشته ولاړې فایل سی وی او تدې دوه ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز چې ورسره د برېټانیا لوی درستیز عمل و کابل تر راغی د افغانستان د ولسمشر سره خبرې وکړې. د اختر پلمان د مازور افغان ولسمشر هم دا وویل چې باجوا دا ډاډ ورکړی دی چې دوی به د طالبانو اسلامي امارات ته اجازه نه ورکړي چې بیا راوګرځي. خو ټوله کې د افغان دولت څرګندونه پیوی خاطه څنګه چې وویل چې دا خدا خو اشکاله خبر ده چې ټول ستار همستا اما الفاظ نامناسب الفاظ د شاغلی محب بلې خاطه کې یو خوا خبرې پیل سوي لکه ترې غوړ ورځ وړاندې باجو راغی او د اختر پښتهار باندې شاغلی ولسمشر دی ډول داډ وشو دی چې شاغلی باجو داډ ورکړی دی افامه خبره سوا غو ماجګر باندې بیا د ډاکټر محب څرګندونه خورا توندې وي. نو شاید دا چې تر اوسه پورې واځي په فاز کې دواړه لوري خبرې کوي د پالیسي د ستراتیژي د مخې ځانګړي توګه افغان دولت په دې کې شک نه کوي نه هیله و نه هیله دی اما ځینې ستونزې دلته هم شته چې د پخې ستراتیژي او پالیسي د مخې د پاکستان سره برخورد نه کیږي. افغانستان خپل صداقتونه خپل بهرنۍ سیاست نه دی تعریف کړی او د دې ترڅنګ خپل ستراتیژیک ملګري چې دی هغه نړیوال هیوادونه هغه لوی هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې د افغانستان سره شل کلنه همکاري لري د یو سره په لابي کې پاتې راغلي چې پاکستان باندې ځینې فشار وارد شي چې طالبانو باندې فشار راوړي هغه د نفوذ لري او د افغانستان په قضیه کې مرسته وکړي. په ټوله کې وایي چې په دې حساس پړاو کې د پاکستان خپل موقف معلوم دی، هغه د نړیوال لوبغاړي په هیڅ باندې تمثيل کوي او د چین او د روسیې تر او د امریکا ترمنځ د بریجنګ یا د رول او بولو حتی کوي. او په افغانستان کې د افغان دولت سره په ځانګړي توګه د اجرایي قوت مشرانو سره په کده هم رئیس جمهور د قوت مشر دی یو ډول د څرګندونې بیا د پلمان سره بیا بل ډول بیا او دلته خپل نور نفوذ لري سیاسي ګوندونه لري. نو په ټوله کې افغان حکومت په پالیسۍ برخه کې نیمګړتیا وړي زیات لري چې دغه وجه په دې لیدره کې درایي.
مننه طاهر خان صاحب. اما سیمه چې آزاد صاحب نو پختل په وروسته لاغ نه چې دی پاکستان دی پاوز لیدرستیز کابل تر هغه جنرال قمر جاوید باجوا او افغان چارواکو سره یو کتل دغه سفر نسبتا نورو سفرونو ته دی وخل لحاظ هم لګوګدو دی برتانوي پاوز د مشر شتون هم ورسره په سیمبولیک توګه مهم ښکاری ده. او یو بل جالب ټکی دا و چې پاکستانی رسنیو یا د دوی هغه مطبوعاتي ادارو د دغه سفر په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. وروسته تر هغې د افغان چارواکو په ځانګړې توګه د ملي امنیت سلاحکار توندې څرګندونې راپورته شوې. په افغانستان کې عموما هغه برداشت دا دی چې کیدای شي په دې سفر کې د دواړو خواو ترمنځ داسې څه مطرح شوي چې د افغان حکومت لپاره یا د منلو نه و او یا یې فکر کړی وي چې اړیکې د کاملا نهیلې خواته ځي. د تاسو معلومات څه وایي په دغه سفر کې؟ هلته پاکستاني رسنۍ څه وایي؟ ځایي چارواکي څه وایي؟ څه مسایل مطرح شول؟ په څه خبرې وشوي؟
تاسو دا خبره خو بالکل سمه ده. پر ځای ده چې د پاکستان په رسنیو کې د دغه سفر په اړه باندې جزئیات نه وو او حسم پاکستان کې رسنۍ اوس دومره زیاتې نه خو قوي دي نه آزاد دي چې هغه د پاکستان د فوج د مشر سفر یا د تنور دغه سره تړاو لرونکو مسلو باندې دي باسونو کې یا خبرګزا خو یو د پاکستان یو بدقسمتي ده. هغه خو شک نشته چې جرنالیست پیس باندې زغتل ګورم دلته نو دا شیان خو به پټوي. لیکن زما خبره استاسو دا چې تاسو وایئ چې بشپړ دغه غونډه کې سداسي خبرې راغلي دا هم دا پښتنه ما د یو داسې پاکستانی چارواکي نه وکړه چې په دغه غونډه کې د کابل موجود وو. هغه بالکل د سره اتفاق نه کوي او هغه وایي چې دی خپل حیران دي چې داسې سوچ ول دغه غونډه نه فقط دوره روسته بیانونه راغله او نه یوازې د الحمدلله محب بلکې د افغانستان د ولسمشر هم بیان دا غونډه په تړاو باندې کوم جزئیات د ورکړه نو پاره کې د پاکستان له خپګان وو بیا لکه د سی الفاظ چې د پاکستان د فوج مشر دا خبره کوي چې دی خو ډیرو کارونو ته تیار دی لیکن د لکوړه بیا دا په بیانیې کې د ارګ فرشل د مرکه کې د چې کوم د المان سره مجلې سره کړی وو ولسمشر چې ځنې د ټیټ سطحې فوجي افسران نه غواړي او هغې دغه په نو دا الفاظ خو د ما خیر چې دلته خلکو ډېر ښه نه و کتلې په پاکستان کې دا خبره شوې هم وي اول خو ډېر احتمال نه دی چې داسې خبره شوې وي لیکن ځکه شوې هم وي نو دنه خبره بهر روخ کل رسنیس کول دا خو د ما خیال باسن خلک به ته ډېر ښه نه وي نو یو خو دغه خو داسې موضوع نه وه چې لکه تاسو څنګه وایې زما خپل هم دا شک وو چې کېدای شي په دغه غونډه کې داسې یو شی راغلی وي یو مسله راغلی وي چې د افغانستان مشران یې خفه کړي بیا دا بیانونه ورکړه درېیم د برطانیې دا کوشش دی او زرمی خلیلزاد بیا په خپله دا تایید کړم ده چې برطانیا او امریکا غواړي چې د پاکستان او افغانستان مابین ترمنځ بیا خاص کر ځانګړې توګه باندې د فوجیانو د استخباراتو مابین اعتماد پیدا شي یو بل سره نږدې شي او بیا یو امنیتي تړون لاسلیک شي چې دغه امنیتي تړون د احتمالي ولسمشر په ځینې بیانونو کې اشاره کړې ده الحمدلله محب خپل باندې هم دې په اشاره کړې ده البته الحمدلله محب په دا خبره په اخیر پریس کانفرنس کې وکړه خبرې ناشته کې چې خبرې شوې دي لیکن په دې کې سفر مخکټ نه شوي نو دا هیوادونه برتانیا امریکا ځکه غي په دې پوه دي چې د افغانستان نه خارجي فوجیان وځي او د پاکستان افغانستان مابین اړیکې خو نه وي اعتماد نه وي دښمنۍ دغه رنګ پاتې وي نو بیا کې دي چې د امریکایانو چې کوم پرېشل کاله کې راغوي هغه داستروړنې وي یا په د افغانستان موجوده سیستم دی نظام دی هغه ته خو بیا ضرور لکه د ځیان امکانات خو به وي نو امریکایان په دې پوه دي چې د پاکستان افغانستان ښه تعلقات وي نو راتلونکي به بیا نسبتا ښه
مننه طاهر خان صاحب آزاد صاحب خیر خان صاحب د یو امنیتی تړون خبره وکړه او په دې تړون باندې رښتیا هم پر رسنیو کې بحث کیږي چې پاکستان او افغانستان دواړه هڅه کوي چې په خپلو کې یو امنیتی تړون لاسلیک کړي دا چې کم خوا به څه غواړي پکې هغه به د بحث وړي خو دواړه غواړي لکه افغان ولسمشر چې وایي چې پاکستان سره سوله هدف یې همدغسې یو تړون دی او پاکستانی چارواکي هم کېدای شي خپلې غوښتنې او خپلې مسلې ولري د دغه تړون په اړه د تاسو برداشت څه دی دغه رواني هڅې کمی خواته زی او د تاسو فکر دواړه خواوي څه غواړي له یو بل نه
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تړون باندې بحث وایي کله چې ښاغلی باجو هم راغلی او په امنیتي تړون باندې بحث وایي تر دې وړاندې هم د لندن په ریسیس کانفرنس کې 2018 کې هم یو تړون لاسلیک شو او هغه بیا په لینو سو یعنی خبراتي معلومات سره شریکېدل او تر اوسه پورې هم ترې وبریدا شریکېږي او موږ ولیدل چې په افغانستان کې د یعنی د تړون تریبري د خلیصه او په کندهار کې د تحریک طالبان مشرانو ورسول په کندهار کې د بلوچستان او د خپلواکي او خپلواکي غوښتنکو ځینی مشرانو ورسول دا د دې ورځې وړاندې هم یو مشر راته ورته دا د ځینی تفاهمات سوي دي افغان ولسمشر تر ډیره بریدا مسایلو یا د هغه هغه د دې دنی اعلامیو ته پکاتو سره او دنی معلومات چې دنی سرچینو در رسنوي سره شریکوي دا چې ښکاری چې افغان ولسمشر غواړي د پاکستان سره چې طالبان د مذاکراتو میسر راوغواړي او د افغانستان د دولت سره د یو ځای شي په صورت کې چې یا تاکني تر سره سیاوی افغان ولسمشر ترې وخت پورې ولسمشر پاتې دي دا یو له مهمو غوښتنو د افغان دولت د پاکستان سره پاکستان بیا برعکس هغه چې ډېر زیات دلچسپي لري د افغانستان په مسایلو کې یو نړیوال پکچر دی چې په دشمي د پروتونو د متحده ایالاتونو ترمنځ د ګټې مسله ده د پاکستان دې تر څنګ د افغانستان د بهرني سیاست په ځانګړې توګه د هند په حق لپاره دوی په وار وار خپلې اندېښنې هم شریکې کړې دي او دا هڅه هم کړې ده چې د افغانستان حتی په افغانستان کې د هند چې درې څلور کنسولګري دي هغه باید محدودې شي کمې شي او په وار وار دا ویل شي د هندستان سره د افغانستان اړیکې باید د پاکستان سره په مشوره باندې پر مخ لاړ شي دا هغه مسایل دي چې په دې حق باندې څو ځل بحث شوی دی او د امنیتي تړون بل بحث دی چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ترې بریدا باید پاکستان ته ورول شي او متحده ایالاتونو هم څه موده وړاندې دا وویل چې د دې باندې فکر کوي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو روزنه په افغانستان سره بهر په کوم هیواد کې وشي او په هغه برخه کې پاکستان ته ډېر د لابي کړی ده دا هغه مسایل دي چې په بحثونو پر سوي دي خو یا پاکستان باندې د لنډ ریښ طالبان ته قناعت ورکړي چې د افغان دولت سره دی وزای سي او په دې شرط باندې چې افغان ولسمشر دی په هر نوم کې د موقت ادارې د انتقالي ادارې رسول دی ادارې هر نوم چې به مشر دی وي یا د تاکني وشي یا باندې د لنډ ریښ طالبان ته قناعت ورکړي او یا هم تر اوسه پورې هغه ډاډ د افغان دولت په دینه ترلاسه کړي چې ګواکې بیا ستونزه جوړه نشي پاکستان سره
نو په دغه مسایل باندې تر ډیره بریده بحث کوي.
مننه آزاد صاحب. طاهر خان صاحب، په افغانستان کې په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې ګڼ مېشتې سیمې دي، د حکومت تر واک لاندې دي، ځوانان او دغه خلک چې د حکومت له پالیسیو سره موافق دي، دوی یو فکر لري او هغه دا دی چې دوی فکر کوي چې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې جنګیږي او دوی غواړي چې بشپړ دا واک په اختیار واخلي، یعنی بل هیڅوک نه غواړي. تا سوال ته لکه مخکې چې پوښتنه وکړه، له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې افغانانو یو ځل د طالبانو بشپړ حاکمیت تجربه کړی دی په اسلام آباد او راولپنډۍ کې، آیا دا فکر وسم شته دی په رسمي کړیو کې چې طالبان باید په بشپړه توګه واک ته ورسیږي او کنه؟ هلته د یو درېمې لارې د انتخاب په اړه هم بحثونه شته.
دا خبره چې تاسو وکړه، پاکستان رسمي څو وارې دا ویلي دي چې پاکستان د طالبانو د کنټرول مخالف دی. تاسو ته به یادېږي شاوخوا پنځه اونۍ وړاندې د پاکستان د فوج ویان هم دا خبره وکړه چې د افغانستان نظام ډېر قوي دی، ریاست هغې ادارې ډېرې قوي دي او دا څوک لنډولی نه شي او دوی د دې پلوي کوي. او د جنرال باجوا د کابل د سفر په وار خبره شوه، هم په دغه سفر کې چې کوم پاکستاني چارواکي تر زما خبره شوې ده، جنرال باجوا دا خبره یو وار بیا افغان ولسمشر ته وکړه او کله چې ډاکټر عبدالله سره غونډه وه هغې ته وکړه. نو پاکستان خدا موقف دی او دا مخامخ راځي، لیکن زه شیان خوره د تاسو د ځوانانو خبرو کړ، د افغانستان د افغانستان د خلکو د پاکستان پړه باندې شکونه موجود دي، بالکل موجود دي. پاکستان باندې اعتبار ډېر کم خلک دي په افغانستان کې، او پاکستان د خلکو اعتماد هغه وخت کې د افغانستان بحالول شي چې پاکستان داسې ګامونه واخلي چې خلک قانع شي. صرف په بیانونو باندې د افغانستان د خلکو دا ګیله هم تر ډېره حده جایز ده چې پاکستان وعدې کوي، سفرونه کیږي، بیانیه خپرېږي، دغه رنګې معاهده کیږي، لیکن ګامونه نه اخلي. ځکه د پاکستان د خلکو توقعات ډېر زیات دي د سولې په تړاو باندې، او پاکستانیان په خپل باندې هر وخت لګیا دي. شاه محمود قریشي خو اوس پکې دا خبره هم کوي چې طرزالعمل طالبان او د افغانستان د حکومتي پلاوي چې کوم یویش نکاتي شوی وو، هغه کې د پاکستان رول دی. پاکستان خو هر یو شی خپل یادي، که د امریکا او طالب خبره ده، که معاهده ده، که دوه که بیا د بین الافغاني مذاکراتو آغاز دی نه همیاشتې وړاندې، دوی خوار شي په خپله غمو پاکستان کې وتوي په خپله کاته کې اچوي. نو که دغه کارونه کوي، دا کارونه د کړي وي، زه تا سره به ومنو، پاکستانیانو سره به یو، نو بیا خو د افغانستان جګړه هم ختمه کا، بیا خو د افغانستان اوربند ته هم طالب کاری کا چې هغه هم اوربند کړي، نو پاکستان په اړه باندې بالکل په افغانستان کې شکونه شته. د دې مجبوري ده، مجبوري زمانه ده چې دا کار وکړي. خلک په افغانستان سره ښه اړیکې غواړي، ښه تعلقات غواړي، مرکزي آسیا ته لار ځان غوښتل غواړي. پروژې د افغانستان د لارې پاکستان ته ټپي ده، که هغه د کاسا 1000 د برېښنا چې کومه پروژه ده، نو بیا خو به د افغانستان د خلکو غشکونه د هغې اعتماد بحالي، دا د پاکستان بیا مسؤلیت جوړېږي. او چې تر څو دا نه وي کړی، تاسو د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبره کوئ، زما اکثر دا یو مکتوي، زما دا یو مکتوي چې تر څو په افغانستان کې جنګ وي، ګومان نه کوم که پاکستان 15000 ویزې ورکړي، د تورخم او د جلال آباد لار هم جوړه کړي، او په کابل کې جنا هسپتال جوړ کړي، په دې شیزونو باندې افغان نه خوشحالېږي. ځکه هر سړي ته د هسپتال په ځای، د لارې په ځای، د ښوونځي په ځای باندې هغه ته امنیت ډېر زیات مهم دی، ځکه د هغه ژوند ته خطر دی. نو د پاکستان لپاره هم یو چانس دی، یو موقع ده، او دا افغان مشران دا خبره کوي.
مننه طاهر خان صاحب. دا راته ووایه چې دغه د هندوستان د نفوس په اړه باندې الته هغه مواجه او پر ځای ویره څومره ده؟ د دغه ویرې ابعاد که راته ووایي چې اصلا د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند د نفوذ او د هند د اثر په اړه څه ده؟
ګوره، پاکستان اکثر دا خبره کوي، اکثر د افغان رسنیو دومره خلک تپوس کوي چې پاکستان څه اندېښنې دي. دا د هندوستان خبره دی کوي، دی دا اعدام کوي پاکستانیان چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد د هند خوا استعمالېږي، دا دی ادعا ده، دعوه ده. لیکن افغان مشران خو تل ویلي دي چې تاسو سره که ثبوت وي، راشه مونږ سره شریک کې د دغه رسمي چینلونو له لارې، نو تاسو اندېښنې به مونږ په پام کې ونیسو. هغه به لرې کړو. زما نظر دا دی چې پاکستان کې دا یو سوچ شته چې د افغانستان د حکومتونو د طالبان وروسته چې کوم دي، که د کرزي صاحب حکومت دی که اوسنی حکومت دی، د دوی دا نظر ده چې دوی د هندوستان او پاکستان مابین په اړیکو کې په تعلقاتو کې هغه بیلانس نه لري ساتلی. دا خبره چې وشوه میلمه چې وکړه مخکې بالکل مناسب او ډېر په دلیل سره خبرې وکړې، او د پاکستان د اندېښنو د پاکستان د شیانو باندې ګورې. حامد کرزي صاحب په وخت کې په 2010 کال کې غالباً چې هندوستان سره کله ستراتیژیک تړون لاسلیک شو، د هغې په بنسټ باندې شاوخوا 350 د افغانستان فوجي افسران او فوجیان غزې ته روزنې له تربیت له پاکستان کې بیا لږ حساسیت پیدا کیږي. او جنرل باجوا په دې اخیرنی سفر کې دا خبره هلته وکړه چې پاکستان تیار دی چې د افغانستان فوجیانو ته فوجي افسرانو ته
مننه تایر خان صاحب. آزاد صاحب، له تاسو نه همدا پوښتنه کوم، پاکستان او هندوستان په منطقه کې یو ډیر زړه تربګینی وایي، دښمنی ورته وایي، رقابت ورته وایي، دا لري او له یو بل نه ویریږي. د افغانستان حکومتونو لکه تایر خان صاحب چې ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت چې له پاکستان سره ستونزه راغلي، دا هند ته ډېر ورمات شوي دي. د تا په فکر باندې افغان چارواکي، افغان دولت د دغه دواړو هیوادونو له شخړې نه د وتلو لپاره څه نور کار ته اړتیا لري، او کنه دستي تاسو ته د افغان حکومت دری سم ښکاري؟
ګوره، یو شی ډېر واضح دی. ان صاحب، په تیرو 15 کلونو کې د سردار زایشال د وخت را په دې خوا چې څومره حکومتونه و، هندوستان تل د افغان دولت سره اړیکې پاللې دي. یعنی که هغه د ظاهر شاه د حکومت او یا شاهي نظام او که د داوود خان او بیا دغه شرازی تر دا اوس مهاله پورې، حتی طالبان سره په پای کې دی هڅه وکړي چې خپلې اړیکې سمې کړي. اما برعکس، پاکستان تل د هغه ډلو، ټپلو یا ابزارو یا هغه غیر قانوني مسله او ګروپونو سره اړیکې پاللې دي چې هغه د هر وخت د وخت د نظام په وړاندې درېدل. هغه که د پرون مجاهدین و، که بیا طالبان و، که نن بیا طالبان دي، دا یو ډېر لوی توپیر دی. هغه نړیوال سیاسي علوم او ډیپلوماټیکو اړیکو د تاریخ لمخې، یو طرف یو مشروع دولت دی او یو هیواد مطلقاً تل دغه دولت سره اړیکې پالي، او بل هیواد د هغه ډلو سره اړیکې پالي چې دغه دولتونو په وړاندې درېږي. که مجاهدین و، د دیم لاټر کوي د ډاک نجیب نظام په وړاندې، او بیا که طالبانو، ځکه چې مجاهدین بیا دولت سره بیا دی دغه وړاندې ودرېدل. په هر حال، افغان دولت په دې کې شک نه شته چې د افغان دولت ډیپلوماټیک دستګاه ډېر زیاته ضعیفه ده، ډېره زیاته غیر فعاله ده. په تېرو شلو کلونو کې څنګه لازم یوازې پاکستان او د هندوستان په برخه کې نه، د ایران او د منځني ختیځ په برخه کې همدارنګه د متحده ایالاتونو سره هغه ډول چې لازم او شلابي او ډیپلوماسي وشي، هغه توانایي او ظرفیت دلته نه و. دا یو اعتراف دی چې باید دا وشي. اما په ټوله کې افغان دولت، هندوستان هیڅ کلم، هیڅ دولت هم داسې تکیه په هندوستان د کړی چې ګواکې د پاکستان په وړاندې هندوستان وکارول شي، یا هغه ته د ځمکې یا نفوذ ورکول شي چې د پاکستان په وړاندې نه. دا دولتي اړیکې دي. هندوستان بل شکه چې هندوستان بیا خپل هڅه کوي چې په افغانستان کې نفوذ ولري، اوس یې هم لري په دولتي کچه خپل نفوذ لري، اما دا د ډیپلوماتیک اړیکو په اساس باندې. هغه دلته وژنې نه کوي، خلک نه وژني، هغه دلته د شډلې نه تمویلوي، نه تجهیزوي چې هغه د ښکارا په سلګونو خلک هر ورځ وژني او تاسیسات ډېرن کوي، اما بلکې هغه د تاسیسات جوړونه د پاره د خپل پالیسۍ له مخې هڅه کوي. نو اړیکې ښکارا خبر چې بیا د دوه هیوادونو ترمنځ نږدېوالی رامنځته کیږي، او بل هیواد په خپله ویره احساسوي. دا د پاکستان د پالیسۍ له مخې نه، هغه انګریزانو په شلاشي دو ار دای دی د خپل پالیسۍ له مخې دغه کوي. دا ورته دی د دې وجود په خطر کې کیږي، هغه چې وايي بقا خطر نه. په ټوله کې افغان دولت باید خپل ډیپلوماټیک دستګاه ډیره قوي کړي، لایې ډیره قوي کړي، د بیلانس ساتلو په برخه کې ډیر کار وکړي. اما د څه نسته چې هغه د شعوران د څه څه وی چې هندستان ته د ډیره فضا ورته ورته وی تاسو
مننه آزاد صاحب
تحدید دي.
مننه آزاد صاحب، ورسته پښتنه تایر خان صاحب لتانه کوو، خپل خبرې درته دی، یو جرنالیست په توګه راټولې کا. آیا فکر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې امکان لري چې دواړه هیوادونه خوا په خوا په سوله کې ژوند وکړي، له یو بل سره دولت په دولت اړیکې ولري، او دواړه هیوادونه یو بل ومني؟
سل پسله شته، او دا دواړو مجبوریت هم دی، دا مسؤلیت هم دی چې دغه کار وکړي. ځکه چې دا نه وي، او پاکستانیان خو اکثر دا خبره کوي چې په افغانستان کې امن نه وي نو په پاکستان کې به نه وي. نو که دا خبره پاکستان کوي، نو ما خو مخکې مو چې پاکستان باید چې داسې بیا خلکو ته وکړي چې هغه واقعي دا کار کوي. بالکل کوي، لیکن اعتماد پکار دی. او ګورې، زما یو نظر دا دی چې پر ځای د برطانیې او د امریکې د منځګړتوب یا د همکارۍ چې دواړه هیوادونه یو بل سره نږدې کړي، دواړه هیوادونه پاکستان افغانستان باید چې په دواړه خیزه توګه باندې دا کار وکړي. لیکن کدا نه کیږي نو پاکستان په خپل د کشمیر په اړه باندې اکثر دا خبره کوي چې یو منځګړتوب دی سکو کې درنګړتوب دی وکي او افغانستان کې دا شکونه په ماضي کې دا د افغانستان د مخکې نه غوښتنه وه چې پاکستان د پاکستان او افغانستان چې کوم شکایت دی یو درېم هیواد د راشي هغه د ځینې شیان تایید کړي. هغه تایید کړي چې آیا افغانستان حکومت د پاکستان طالبانو ته د افغانستان حکومت مرسته کوي کې نه کوي، آیا پاکستان د افغان طالبانو سره مرسته کوي کې نه کوي. پاکستان په ماضي کې په دې ناراضي کېده په د درېم هیواد د تایید او د خبره. نو اسې خو دوه اړخیزه کولی شي بالکل وي. په دنیا کې ډېر مثالونه نه دي چې خلک ډېر ملکونه دشمنانو نن سب نن هغه یو ځای دي ملګري دي او چین خو هندوستان سره هم ډېر زیات لانجې لري، لیکن په اقتصاد کې په اړیکو کې خو چاته هم دواړه یو بل سره
مننه کوو. طاهر خان صاحب د موږ وخت را پوره شو، ډېره زیاته مننه له دواړو قدرمنو میلمنو څخه. په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورځنګ مشر او د نړیوالو اړیکو شننکي نجیب آزاد، او اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال او شنونکي طاهر خان، له دواړو مننه کوو. کور مو ودان، په څو شیبو کې به زمانور همکاران درسره